نن استیشن بده د سلواغي دلوي 15مه د فبروري 4مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې مو د جمهوري ریاست له هغو څرګندونو خبرو چې وایي له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اورېدلی شئ. انتخابات شکایتونو کمیسیون وایي سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل سوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې سي. د ده په خبره ډېری پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ تالقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبانو یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوي. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي ورنه ټول سوځېدلی او طالبانو بېرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهاو نجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړې چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي. د ښاغلي خوږیاڼي په وینا په دغو نیالګیو کې 300,000 میوه لرونکي او نور بې میوې دي. د ننګرهار چارواکي ټینګار کوي چې سږ کال د نویو کښېنول سویو نیالګیو د پالنې او څارنې چارې هم په جدي توګه سنبالوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. د سوریې په شمال لویدیځ کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې پکې تر 30 د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی. له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریه کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته سوې ده. د ترکیه دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریه په ادلب کې د سوریه د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیری او 3 ملکیان وژل سوي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیه پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د ترکیه د توپونو په ډزو په لازقیه ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیری وژل سوي. ترکیه او روسیا چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. د اوکرين پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکرين لمځکني بشپړتیا څخه د ترکیه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیه ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکرين نورو سیمو ته کډه شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه یې منفي 3. هرات اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یې 0. کندهار اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یې منفي 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه یې منفي 2. او جلال آباد اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یې منفي 6.
خاطر پردیس د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حال وړاندې کړ. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وایي د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته. دا هم اوري چې په کونړ کې خلک وایي چې د پاکستان له خاورې له راکېچي بریدونو په تنګ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بېزې شو، اوس هم غولې راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوقالعاده بللې ده. دا هم اوري چې د ایراني رسنیو لخوا ویل سوي دي چې د سپای پازران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. د خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته. د جمهوري ریاست ویان دا څرګندونه تیر ماښام ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو نیت او وړتیا غوښتنه کړې ده. تفصیل له اجمل انوري.
ظاهراً د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړي. په دې ترڅ کې د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر اوربند ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که
دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه لیدنې شي درلودي. په هغې کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هره هڅه یا هره هوکړه چې کیږي باید د جنګ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. د صدیقی په وینا وسط امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته ده چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې وکتلی شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یا دا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې یوې پایدارې سولې ته رسیدلی شو کنه. دا ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمې او جدي پوښتنې دي.
اگر تمام خشونت ها
خغلی صدیقی وایي که د تاوتریخوالي ټولې هغه بڼې چې له جګړې سره تړلې پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې اوربند شاهدان اوسو چې له مخې خبرې اترې پیل کړو، طبعاً د افغانستان خلک یې هرکلی کوي. د امریکا او متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکې ځي پایله یې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندېدل وي او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره یوه روښانه لار. دا تاوتریخوالي کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي، خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي او وایي د وړاندې تګ لپاره لاره جوړولی شي، خو ولسمشر اشرف غني او ملاتړي د سولې په هوکړه کې د تاوتریخوالي په بشپړه پای ته رسولو ټینګار کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا هم د اوربند په اړه د ارګ د دریځ ملاتړ کړی او هغه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم بللې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل زموږ په باور د تاوتریخوالي دوام یا تاوتریخوالي په هر اندازه چې وي د جګړې دوام دی. وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. دا ډلوایي پر وربند او نورو مسلو بل امریکا سره د سولې د یوې هوکړې تر لاسلیک وروسته په هغو بین الافغاني خبرو کې بحث او خبرې وکړي چې د افغانستان حکومت به هم یو لوری وي.
ومردل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته. د کونړ اوسیدونکي وایي چې له لسو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر قلمرو د توپونو او درنو وسلو ډزې کیږي، خو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې دې مسئلې ته جدي پام نه دی کړی. دوی وایي چې په دې حملو کې دوی ته مالي او ځاني زیانونه اوړي، خو د ځواب ویلو لپاره څوک نسته. دوی خپل شکایت د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سره شریک کړي.
کرخی سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو څخه یې پر کورونو او سیمو د پاکستان پوځ د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او دغه شان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دانګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوي دي. له یادې ولسوالۍ بی ځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوځ ډزې کوي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بې ځایه شو، اوس هم ګولۍ راځي په خار لګي، په سیال لګي، په ډېری، په جبا لوی ګورې کار کوټې ګورې کار په دې صاحب باندې لګي. زخمي لګي زما خپل رواله دی، هغه زخمي کله دی غریب اوس هم ګډ دی، فارسي والے څنګه لوالے اوس هم ګډ دی، پېښور ته موتیز غریب په تکلیف کې دی.
دوی وایي کلی کورونه او جایدادونه ترې پاتې شوي او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي. خلک وایي په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې ترې پاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وایي
دا غو څه په نظر کې وکنه، دغه خپل د سیمې خاردار نه دی پاکوله، نه ځایونه یې خالي کول، دغه مقصد مانی څوک نه دی پویا. د 1200 پورې کړي نه ما د خطر اوتی وی.
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د پاکستان په پوځ او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله یې پاکستانی پوځیان له دغو بریدونو لاس واخلي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوځ د کونړ پر سرکانو، خاص کونړ، مروري، دانګام، شلتن او ناړۍ ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځي کنړ سیند تم ځان را نږدې کړي. بل دوی هڅه کوي چې دلته هغه کلي او کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کړي، او بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطې لري هغه دوی ته ځای په ځای کړي، او دنیاوالو ته داسې وکړي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زمونږ پوستې ورنه
مرستیال والی وی افغان ځواکونو تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو جواب ورکړي، څو ځله ورسره جګړې هم شوي چې په خبرې ښکاره بیلګې د ناړی ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به داوه کوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي، هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خپرونې د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده. د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه سوې. 18 میاشتې مخکې کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه، د دې کروندګرې کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د 2500 ډالرو په ارزښت پسونه، وریجې او اوړه په پور واخیستل. کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړي، دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته. فاطمه چې نه یې غوښتل خپله څلور کلنه لور یې د پور قرباني سي، له کورنۍ سره یو ځای له خپله کلي وتښتېدل. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه ښویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړیستلي چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسېدونکو شمیر زیات سوی او په نتیجه کې یې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خپرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوه غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د شکیلولو ټکی روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خپرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده او په چټکۍ پراخیدونکې بللې ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ ویل چې د بشري حقونو اړوند مسلو کې هم د تاشکند پرمختګ د ستایلو وړ دی. ازبکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او هلته له چارواکو سره د کتنو په اړه نور جزئیات له اجمل انت خبري.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقونو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکند کې چارواکو سره خبري ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل، زه ازبکستان د نوري پرانیستي ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت د رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. میرزیایف په 2014 کال کې واک ته لرستو راهیسې د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، خو لا هم د بشري حقونو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقونو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کامیلوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو وویل ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپیریال پراخوي، د اجباري کار مسلې ته رسیدنه کوي او پر رسنیو محدودیتونه کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو همدارنګه په دې او نورو برخو په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په مسله کې د پراخو څېړنو او نور پرمختګ وخت نه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کامیلوف ویل هیواد به په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په اړه همغږۍ ته دوام ورکړي او همدارنګه په نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. پامپیو او کامیلوف همدارنګه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په یو غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سیمه ایز امنیت او همکاري او په افغانستان کې وضعیت د دې غونډې په اجنډا کې شامل وو. پامپیو له قزاقستان څخه ازبکستان ته ولاړ. په قزاقستان کې هغه د دې هیواد له ولسمشر قاسم جمرات توقایف او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. تر دې مخکې هغه په بیلاروس کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او تر هغې مخکې د جنوري په 1 په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ځینو رسنیو تایید کړی دی چې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. دا راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې د هغه لاسته راوړنې لوی وښیي او کارونه یې وستایي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اسدالله لودین څخه اوري.
د سپای پاسداران انقلاب د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې هغه یو ملي اتل معرفي کړي او لاسته راوړنې یې وستایي. تهران اوس هغه کارونه په یو ډول افشا کوي چې سلیمانی پکې ښکېل وو او له دې کاره یې هدف دا دی چې د سلیمانی یاد تازه وساتي. قاسم سلیمانی یو میاشت وړاندې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شو. اوس د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس چې سختدریزو پورې اړه لري له هغو عملیاتو پرده پورته کړي چې سلیمانی له 1999 کال څخه تر خپل مرګه په پټه رهبری کړي دي. د فارس په راپور کې راغلي چې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله د افغانستان، بوسنیا هرزګوینا، سوریه، د غزې تراړې او عراق په جګړو کې ښکېله وه. پخوا ایران د دغو مسئلو په اړه په اسانه څه نه ویل. یو پوځي کارپوه افشان استوار ازادي راډیو ته ویلي فارس دغه راپور د دې لپاره خپور کړی چې د قدس ډلې او د دوی د وژل شوي قمندان لاسته راوړنې لوی وښیي. فارس آژانس په نورو هیوادونو کې د قدس ډلې د عملیاتو جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قدس ډلې څنګه ځانته جنګیالي جذبول. په راپور کې دا هم نه ده څرګنده شوی چې قدس ډلې څنګه د نورو هیوادونو له نیابتي جګړه کوونکو سره اړیکې جوړولې او څنګه یې هغوی ته وسلې رسولې. په راپور کې بیا له ترهګرو سره جګړه د قدس د لاسته راوړنې په توګه یاد شوې. راپور کې دا هم د قدس ډلې لاسته راوړنه بلل شوې چې افغانستان او عراق کې د دوی په وینا په استعمارګرو فشار راوړي چې له سیمې ووزي. راپور د افغانستان په جګړو کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې ښکېلتیا ته په اشاره لیکلي. قدس ډله د لومړي ځل لپاره په 1980 کلونو کې هغې جګړې کې ښکېله شوه چې مجاهدینو د شوروي لښکرو پر ضد کوله. راپور کې وړاندې لیکل شوی د قدس ډلې په 1990 کلونو کې د طالبانو پر ضد هم جګړه کړې، خو د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له طالبانو سره یو ځای د امریکا ضد جګړه کې برخه اخیستې. راپور کې له طالبانو سره د قدس ډلې د اړیکو څرنګوالی نه دی مشخص شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې دا مهال د دوی او طالبانو ترمنځ اړیکې څه ډول دي. د طالبانو د قطر دفتر غړو 15 میاشتې وړاندې ایران ته سفر وکړ او هغه مهال ویاند سهیل شاهین وویل چې له ایرانی چارواکو سره یې خبرې د سولې وروستیو پرمختګونو او د ایران افغانستان په اقتصادي پروژو څرخېدې. د نورو هیوادونو په جګړو کې د قدس ډلې د ښکېلتیا راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ایران په محافظه کاره نظام فشارونه زیات شوي دي. پر ایران د امریکا بندیزونه له سره لګول شوي او پر دغه نظام تور پورې دی چې د ایران اقتصاد زیانمن کړی دی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک له دې عمله تر کلکو نیوکو لاندې دی چې په دې وروستیو کې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه رانسکوره کړه چې 146 کسان پکې ووژل شول.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تعلقان ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بېلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي سعودي عربستان ته د جاسوسي په شک نیولي. د سوریې په شمال لویدیځ کې ترکیه او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړې چې په نتیجه کې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. او د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین له مځکني بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید.
دا ژوند رنگونه.
ایمانو محمد زمان ده کټینو کې مونکور ده.
څه کاروبار کوي ته خپل؟
زه خپل ټریکټر لرم. ټریکټر چلوم پټی کول بکوم کار کوم.
دی خال کوم ځکه کول بکې
وو کار مار ورته کوم. بس ما څوک چې په کچالو کری غنم کری ور بشه کری هر چی څه کری مونږ ورته کول بکو.
یو جریب پټای په څو باندې ورته کول بکوي؟
خبره د سات ده. یو سات په وسه وشپک سو سات کول بکو.
دا غوي ښه کول بکې یا کوستاس دغه ټریکټر دا شین اخستی دی کوم یو خدا؟
ټریکټر خدا اسانتیا ده. په خو به خلکو درمن ټول کو غوی به په سفر باندې ګرځول تکلیف ولا سورج میاز به موږ درمن به باده وی به وړ پاک غنم بره وتکنی پراته به وستر شل درا ټول ک وروای چې غنم باسي ورو جنان ایستری غنم کوټه ویسه.
یو شمیر خلک وایي زغه په ټیکټر باندې قلبه کوي دام ځکه خرابې مګر غویان نه خراب ولا په دې اکل څه وایي؟
خو زه به دې اکل ده وس غویان نشته دغه کار وسومنه کې اسانتیا ده. وس په ټیکټر دی وس روپی په سات تخلي زیته نظر کنی غوی خو صحیح کلبه و واړه ولا به جریب 2000 افغانۍ نه ده چې دکان مزدور ته ورکی دا چاره چې کچالو دی پاره. او ټریکټر سات په وسه واغه جریب راخی په نیم سات کې وهی 3500 روپیه شوی. اول دا وروره 2000 وګوره او 3500 وګوره
بیا 2 روپیه ته پات کیږي. مثلا ټریکټر خو بده مصرف لري.
مصرف لري د غسات کې 15 لیتر تیل وې مثال په 500 روپیه 2500 روپیه شوی. کشپګ لیتر وې 500 کې 3 لیتر بیا ما ته سات یو 300 پاتې وو. اغم چې جای په جای کاری د سینې یو سات کار زدلته وو کوم یو ساته غلتزم بیا دونه غریبینه کې جه بوجه دی ورځ شپږ ساته و ساته کارو کې بیا خده غریبی کې بیا 2000 یا 2500 یا 3000 دی ورځ ما ته بچت. وو غم په سیزن کې او د څه وخت کې سیزن شروع نیو پټه دغه ته کول بو کې یو واغږي کې وک دا بیا خپل تیلم نه پوره خو کال نه دسترګې پانه کړی په شته لای خو غریبی بیا غونه خو په سیزن کې بیا کار کوي.
څنګه دا کار خو به سخت نه ای درته؟
ما ته سخت څنګه نه ده. تمام ورځ نه ده کټ را کټ سرم کار ده خو نشته کاروبار نو چی
را کټ شي
تاو کار تاو که تمام دغه نه پټی چې لوی پټی بیا مون ته مشکل نه کټ کرا کټ کم دا کار
کټ کرا کټ کنه تاسو را تاسو
تاسو را تاسو کله ریوسه کله مخ کې سه دغه کار.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالله زیاد د زابل شاجو ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي د روغتیا وزارت د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. اجمل مقصود زای له پکتیا لیکي افغانستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول لارې چارې وګوري چې بیا یې کنټرول سخت کار دی. سمی ولا له کندهار میوان څخه لیکلي افغان حکومت له چین څخه افغان مواصلان ژر تر ژره راوباسي. ولجان له غزنی لیکلي طالبان او امریکا باید ژر تر ژره د سولې تړون لاسلیک کړي. فضل کریم درویش پکتیا لزادی اریوب لیکلی افغان سیاستوال باید د خپل ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجر څخه لیکلی خدای دې په افغانستان کې سوله راولي، په هر ځای کې بیګونه افغانان وژل کیږي. بشیر حبیب زای له ازری لیکلی خدای پاک دې وکړي چې دا ځل په قطر کې بین الافغاني خبرې شروع شي. اسدالله خروټی لشکین څخه لیکي د ټولو ورانکارو کړنو لامل وسلول طالبان دي، باید اوربان ته غاړه کښېږدي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر لیکلي زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ څخه لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د جمهوري ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي، کنه نور نو د افغانانو حوصله ختمه سوې ده. او شیر علم انډیوال د پکتیا څخه لیکلي د ناکامو قاتلان ونیول سول او کنه حکومت دې په دې اړه معلومات ورکړي. دا خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته سهارنی خبری مجله له مصطفی صدیقی نه واوري.